السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. دغه ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې 2106 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. یونامه په افغانستان کې بشری حقونو په نوم خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي د موده کې 100 ملکیان وژل شوي او 1406 نور ټپیان دي چې د ډیرو پړای پر داعش وسلواله ډلې اچولي. په دې راپور کې ملکي مرګ ژوبله د تیر کال پرتله د پام وړ کموالی ښیي. یونما د بشری حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبان دغه راپور چور لټ ردوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستانی پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیه به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادراتو په چارو کې به بالمثله اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارې به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. وزارت ډاډ ورکړی چې دوی د پاکستان له لارې د هند واګې ته هم صادرات کولی شي. د طالبانو حکومت وایي چې استخباراتي ځواکونو یې کابل کې د دوی په ټکو د خوارجو یو مهم پټنځای له منځه وړی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتباع نیول شوي. طالبان د خوارجو صفت داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته کاروي. افغانستان ته تللی استرالیایي خبریالی ویلي د طالبانو استخباراتو په زور د بخښنې غوښتنې ټویټونه پرې کړي دي. لینی او دانیل چې له افغانستانه وتلې تازه ټویټ کې ویلي د طالبانو استخباراتو ورته ویل چې یا به د خپلو راپورونو په اړه بخښنه غواړي یا به زندان ته ځي. د دغه آزاد خبریالی په نوې ټویټ کې راغلي طالبانو په زور داسې ویډیو هم ترې اخیستې چې دی پکې ویلي کوم فشار لاندې نه ده. لینی او دانیل پرون په یو ټویټ کې ولیکل د هغو درې یا څلورو راپورونو په اړه چې د کموم رنجونو په زور ودولو او د طالبانو د قمندانانو لخوا له هغوی د جنسي غلامي په توګه د استفادې په اړه مې لیکلي بخښنه غواړم. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مخکنی حکومت په ولسي جرګه کې د هلمند د استازي عبدالودود پوپل کورنۍ وایي نوموړی د طالبانو له زندانه راخوشي شوی دی. نوموړی نن سهار طالبانو ونیو خو کورنۍ وایي چې په یوه حقوقي قضیه کې نیول شوی وو او اوس د ضمانت په بدل کې بیرته خلاص شوی. او طالبانو ومنله چې د دوی د ملي ټلویزیون پښتو او دری فیسبوک پاڼې د فیسبوک د ادارې لخوا تړل شوی. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو حکومت پر بشری سرغړونو تورن کړی.
یونما د 2018 کال اګست میاشت راهیسې له بشری حقوقو پراخې سرغړونې مستند کړي.
د یونما راپور طالبانو ته څه پیغام لري؟
دا پیغام لري چې باید طالبان کچیر غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دغه د معافیت فرهنګ لري کی او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کی.
ملګری ملتونه وایي القاعده لا هم له طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري خو طالبان یې نه مني.
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت تجمند سه چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی.
نن د سپوږمۍ نړیواله ورځ ده. افغانانو له سپوږمۍ سره څومره مینه پاله.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. یونما وای د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړی او لاسو میاشتو کې د پخوانی حکومت لکتر لګا یو سلو شپېته کارکونکو وجل شوی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي طالبانو د پخوانی حکومت د کارکونکو په وجلو سره خپل د بخنې یا عمومي عفو تګلاره ماته کړې ده، خو طالبان بیا دا راپور نه مني او وایي چې یوازې تبلیغاتي بڼه لري. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 6مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې له هغه راهیسی چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسیدلی، پرته له محاکمې وژنو د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، جنو او ښځو د حقونو په اړه راغلی دی. د یوناما په راپور کې راغلی چې د 2021 کال د اګست په 18مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، د پخواني حکومت کارکونکو او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ، خو داسې ښکاري چې د عفو په دوامداره توګه نه ده عملي شوی. د معلوماتو لمخې یوناما د 2021 کال د اګست له 15مې نیټې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې یو شمیر پیښې ثبت کړي چې شی طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي فیونا فریزر په دې اړه ویلي، داوی یوناما د 2021 کال اګست میاشت راهیسی له بشري حقوقو پراخي سرغړونی مستند کړي چې پکښې پرته له محاکمې وژنې، شکنجه او ناوړه چلند پر خپل سر د خلکو نیول او توقيف شامل دي. موږ د دوغو سرغړونو په اړه کافي پلټنې او د چارواکو حساب نه دی لیدلې. په داسې حال کې چې معافیت حاکم دی، دا ډول سرغړونې دوام لري. د یوناما پر راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې تراجه کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت شکولو پر لور یو شمیر ګامونه پورته کړي لکه د عفو پریکړه، خو د دسمبر د 3مې فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. یوناما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللې دي. همدارز یادونه سوي چې د اګست 15مې راهیسی په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي، او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته شونځوي ته د نجونو ته بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو نسل بخپلې 12 کلنې لمړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونې پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو د حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې. دا دوې ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یادې سوي چې د راپور په وینا یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه مو د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واوریدل. باید وایم چې طالبانو دغه راپور په کلکو ټکو رد کړی دی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي، په افغانستان کې د بشري حقونو په نامه د یوناما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سر وژنې او نیونې نه کیږي، او د ویلي کې څوک په خپل سر وژنې او یعنی ونې کوي په خپل مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړی چې په دې مورد د یوناما راپور حقیقت نه لري، بلکې پروپاګاندا دی. دا چې دغه راپور طالبانو ته څه پیغام لري، په همدې اړه مې د بشري حقوقو له کارپو ابو الاحرار رامسپور سره خبرې وکړې.
پیغام خو ډیر روښانه پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسی د ملکي تلفاتو مرګ ژوبړې په حق له خپل گزارشات جوړ کړي دي او وړاندې کړي دي بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ده، کده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدونه وروسته 15 د اګست نه تر 15 د جون پورې لس میاشتنی راپورټ دي چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمیره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته دا ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپور دا کوم موضوعات او دا کوم حوادث چې په دغه لس میاشتو کې واقع شوی دي، په خپل کې یو تر یو حده پورې دا انعکاس ورکړی دی. سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رائټس واچ یا نور د مدني تورن لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوي دي.
رامسپور صاحب، تاسو د یوناما راپورونه په خو هم تعقیب کړي دي، دغه سګنۍ راپور د تیر کال له راپور سره څومره متفاوت دی؟
خو یو ټکه عمده ټکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خصاوی دی او ملکی تلفاتو کچه راتید سوی دی. مثلا کچری مونگ دی 2021 کال شپگ میاشتنه ای راپورت وو گرو حقا محال دی ملکی تلفاتو کچه تقریبا دی 15,000 جیگو ها. د وژل شوي کسانو شمېره تقریبا 1,600 پورته وه او د زخمیانو شمېره تقریبا 3,500 سو وه. اوس چې موږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوي کسان چې ملکي تلفات کې راغلي دي 100 کسان دي.
یوناما ویلي چې طالبانو خپل د عفو یا بخښنې فرمان مات کړی دی. طالبان تر ډېره دغه ډول ادعاوې ردوي او وایي چې مستند نه دي. اوریدونکو ته څه وایي د یوناما د څېړنو تګلاره څه ډول ده، یعنې څومره باوري ده؟
یوناما ځانته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای شي چې دغه سي حوادث په ډېر دقیقه توګه وسړي. اوس خو وضعیت هم خصوصي دی، لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدود وو. هر قضیه چې دوی پلتنه کوي حداقل د درې متنوع مراجع لخوا به تایید شوی وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي.
راپور کې دا هم راغلی چې د ښځو د کار او تعلیم حق محدود شوی. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا موضوع طالبانو ته څومره زیان اړوي؟
دغه راپور دا ښيي دا پیغام لري چې باید طالبان کچېری غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم و متاسفانه دغه د معافیت فرهنګ لري کی او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کی. دا حکومت بین المللي ټولنې ته خو ډیر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړي وو یا دوی په خپل خبرو اترو کې کړي وو یا دنیاوالو سره کړي وو پاتې دي کنه دي. متاسف مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش شي خي د خوځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاری کیږي، د ماشومان حقوق خوندې نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حق او د ترفیه حق او د دوی د کار حق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچري طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومه کونه تر لاسه کی افغانستان وړه وکي انکشاف راشي د خلکو ژوند خسي نو به تر به دای چې دغه موضوعات باندې دوی توجه وکړي.
بله کور مودان ډیره مننه د بشري حقوقو کارپو ابل احرار رامسپور و چې آزادۍ رادیو سره یې د یوناما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری لا هم ژوندی دی او دا ډله له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښون کې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنی فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی، خو په راپور کې دا هم لیکل شوی چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنگیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دغسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متحد ده.
خو د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که څه هم القاعده شبکه اوس په ښه موقف کې ده، خو له دې امله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نخه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلی په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ایمن الزواهری حسین ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره له دې چې داسې انګیرل شوی و چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعدې لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره له دې چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړي، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوی داعش په افغانستان، سوریه، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ایز دفترونه پرانستلي سو په نړۍ کې خپل وړتیا او ترخواه خپل شهرت خوندي وساتي.
د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
زړو بانک نوټونو تاسو ته ستونزې پیدا کړي. دا زموږ د نن ورځې د فیسبوک پوښتنه وه. اوریدونکو ورته ځوابونه لیکلي. رحمت الله رسولي لیکلي وایي د همدې زوړ نوټ له کبله نن له رکشوان سره لاس وګریوان شوم. سید الله افغان لیکلي وایي د افغانستان خلک د پیسو ساتنې ته هیڅ پام نه کوي. در محمد زواک لیکلي وایي کله چې پیسې اخلو خلک نوې نه راکوي، وایي همدا زړې پاتې دي خو فکر کوو کله چې زړې پیسې بل ته ورکوو هغه یې نه رانه اخلي. عبدالله غزنوي هم ورته خبره لیکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو شتمنیو په تړاو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کار کوي. دا خبره د دغه وزارت ویاند نت پرایس تازه په یو خبري غونډه کې کړې.
روسا لاغه چې زینو امریکایي چارواکو د افغانستان بانک لري 3 میلیارد کنګل شو پیسو نه ګټه اخیستنې ته د زمینی برابرولو د هڅو خبر ورکړ. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د استفادې پاره د اندېښنې په لری کولو کار کوي. د دې وزارت وایي نت پرایس تازه په یو خبري غونډه کې رسنیو ته ویلي چې په دې اړه بحث روان دی.
بحث روان دی. موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره د افغانستان د مرکزی بانک د شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو په حق لاندې خنی لري کړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې دا پیسې د افغانستان د خلکو په ګټه نه د طالبانو. موږ افغانانو سره کار کوو، موږ له محلي شریکانو سره په فنی برخه کې کار کوو تر څو غټو اقتصادي زیرمو ته رسیدګي وشو کړی. هغه څه چې اوسنیو بشري ځوابونو د اغیزمنتیا لپاره لازم ثبات برابري او ډېرې هغه برخې براکمې کړي چې د بشري ناورین لامل ګرځېدلې چې نن سبا موږ ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ځینو امریکایي چارواکو چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د دوشنبه په ورځ په یوې آنلاین غونډه کې ویلي چې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد کنګل شویو پیسو د ګټې اخیستنې هڅې روانې دي تر څو دا پیسې د افغانانو په واک کې ورکړل شي. دوی ویلي هڅې روانې دي چې افغانان د افغانستان بانک له 2 میلیارد ډالرو نه نیمه چې په امریکا کې کنګل شوی ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې اړه د طالبانو له استازو سره په دوحه کې خبرې اترې درلودې. که څه هم د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د دې راپور تر خپرېدو پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د امریکا لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو له آزادولو نه هرکلی کړی و. خو د اقتصادي چارو پوه داود مایر وایي چې کنګل شوی پیسې یو لګښتي زیرمه نه ده.
دا ذخایر د افغانستان اقتصادي او پولي پشتوانه ده. نو کچیر د پیسې راځي په مصرفيږي ضرر به افغانستان ته طويل مدت کې ډیر وي. د دې تحقیق کول چې د پیسې ملت ته ورسیږي او نظام ته ورسیږي د ډیر سخت کار دی، حتی تر ناممکن هدا پورې د مثلا مشکل ده.
امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیزلی واکمنې دوه وروسته د افغانستان د مرکزی بانک 2 میلیارد ډالر کنګل کړل. خو وروسته بیا د امریکا جمهور رئیس په یو اجرایوي فرمان کې ویل چې له دې پیسو څخه د 3.5 میلیارد په امریکا کې د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې نورې د بشري مرستو په نوم افغانانو ته ورکړل شي. خو د دې فرمان مسؤل محکمې تر دې دمه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
جوان طریقه پولیس
مو جو سمي ازادي خزينه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د انساني قاچاق په اړه یو راپور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلی افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي او له همدې امله دا هیواد په هغه درېیمه کټګوري هیوادونو کې شامل دی چې د قربانیانو د ساتنې قانون نه عملي کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وخت د دوی له رسېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغانانو قاچاقي سفرونه ډېر زیات شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مار از سر مرز ترکیه از خود ترکیه مار گرفتم.
بنفشه د هرات اوسیدونکې ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسېدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه لاره د قاچاقي سفر لاره خپل کړه. خو مخې ته لرسېدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشې سره دې سفر کې د هغې میړه دوه زامن او ورور ملو. هغه وایي څلور شپې ورځې لار ووهله او له نیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسېدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو. بیا هلته قاچاق کوونکي راغله، موږ یې یوړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشې په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. د غور اوسیدونکو فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې یې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راوستل شوه.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو. هلته یوه سیمه ده د ارومیا په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وقت د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو له رسېدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېیمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمې شوې. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او د خواهی په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخه بې له ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. له طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي، تر خو یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
لا خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تیر کال د جولای 6مه یعنی نن ورځ د یو قرارداد په منځورولو سره د سپوږمۍ د نړیوال ورځې په نوم ونوموله. دا چې افغانانو په مجموع کې په شعر او شاعرۍ کې سپوږمۍ ته څومره مینه ورکړي او د سپوږمۍ ارزښت په طبیعت کې څه دی، په دې اړه د نجیب عامر دا تفصیلي راپور اورو.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوی دا یوازینی پښتو سندره نه ده، داسې پوسلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې، نو د ورځې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی، نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان عثمان خیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کڑنگ وہ ہرا خیجا او یار می گول لو کوی او گوتی ریبی نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ پر وړاندې غانو باندې پتیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ پر وړاندې کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګول لاو او یا د غنم لاو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدو دغه ټپی نه څرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې روانې چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدي. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمې علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلی خو د 1901 کال د جولای په شلمه د اپولو 11 په نوم یو فضائي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضائي کارکونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوس کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کسو چې په سپوږمۍ پلی خو دغه سره بل ملګری بوز الډرین وو. هغوی دواړه درې ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بېساری ګام اخیستو. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 23مه آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ لرنا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ای خودو په خبره کېده شي ټول باور نه وي. زنو ته دا هسې یو افسانوي کې سخکاري
رابیه مينوم د مومند اوسیدونکو ما سپوږمۍ په واره کې خل ډیر خبرې کوي، خو دلته کې هویل کدا تر مبته خل خیمنی او سنسانان خدا کوم خلکو چې تعلیم نه کړی غو خو نه منی، ځکه چې غوی وبزده د اغه دنیا نه راخیږي. دا یو رڼا د سر روخي جو ما هم پرې وزي د غېګنی
سمانوم خو میر عالم دی نو ولا چې ذهن خو د سیډر نه منی، خو د سینس ترقه او دغه ته چې وګورو نو مې کې دی شي دم کې دی شي، ځکه چې انسان څه سو نه کړو پوه شي او کې دی شي چې خاتلې می واسه کله کله ذهن لداره شي چې سپوږمۍ کې خاص شي لو خاتل سم مقصد او سی وکړو.
ډېر عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وايي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري. دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکوال او شاعره سمینه قدر وايي پښتانه د سپوږمۍ رڼا دومره متاثر دي چې په خپل لوڼو باندې هم دا نوم دي، او په یو مالت کې به خامخا درې سلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسېږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه. دا هغه کې نورم ده کنه، هغه کې رڼا هم ده، هغه کې دغه زړه را کوم ده. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه. نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کې دي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رعایت کو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلې ده. لیکوال سیرونکو او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړې غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زبا یوازې د خپل خبرو تیر شما، هغه کاکړې غاړي چې سپوږمۍ په کې یاد شوې ده هغه به دلته اوریدونکو ته وایم. کاکړې غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دشمنه وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکړنایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دس پوزمی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کس پوزمی دویر خطی هم، او بلم را یادیجی دا دراوی پار دا، و ازما دا گران دراوی پر زی دا، که ورزم سپین اس پوزمی دا.
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا خستې او د انسان لارې روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دا پروگرام سبا له یاد ما بسید یو نما د روسي راپور په اړه پکې خبرې کیږي. دا خبری مجله هم دمروه په بلې هغې کې زما همکار سید سمی عباس در سره دی.